رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو و محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا امریکا غږ واشنگتن دی. دلته د مازیګر 15 بجې دي. څو مهم خبرونه تاسو ته پام راړو. د افغانستان د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د دوهم ځلې انتخاباتو د رایو د بیا څېړنې او تفتیش له پروسې نه چې ملګري ملتونه یې څارنه کوي وتلي دي. شاید چې دغه کار په افغانستان کې د سیاسي قدرت د انتقال پروسه پیچلې کړي. ښاغلي احمدزی وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د دفتر یونما په غوښتنه خپل استازي وروسته د هغې وویستل چې ډاکټر عبدالله عبدالله اعلان وکړ چې استازي به د رایو د تفتیش په پروسه کې نور ګډون ونه کړي. د هغه انتخاباتي ټیم څو وارې شکایت کړی چې د رایو د تفتیش په دوران کې د انتخاباتو د کمیسیون مامورانو د ناپاکو رایو د باطلولو سره چندان زیاته علاقه نه لرله او دغه ټوله پروسه د نوموړي په وینا محض یوه ټوقه وه. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د ټولو رایو 2% رایې څېړل شوي دي. د انتخاباتي نتیجې په اعلان کې د ځنډ له امله امریکا تر اوسه پورې د افغانستان له نوي حکومت سره امنیتي تړون نه دی لاسلیک کړی او دا ویره موجود ده کله چې سږکال امریکا خپل محاربوي عسکر له افغانستان نه وباسي شاید چې په ډېرو سیمو کې امنیت خراب شي. د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو کمیسیون د بیا تفتیش شوو رایو یو څه نتیجه اعلان کړله او ویل چې 4000 صندوقونه باطل اعلان شوي دي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په افغانستان کې د امریکا نظامي ماموریت پای ته ورسیږي. ښاغلي اوباما د هغو امریکایي عسکرو مننه وکړه چې په افغانستان کې په نظامي نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان په جنګ کې د متحده ایالاتو 2200 عسکر مړه شوي دي. اوباما د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ته په اشاره وویل چې د افغانستان سیاست پوهان باید د خپل ملک امنیت او پرمختیا تضمین کړي. له بلې خوا د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت خاص استازی ډان فیلډمین پرون کابل ته ورسېده. نوموړی غواړي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندیدانو او د یو شمېر مخورو شخصیتونو سره په کابل کې وګوري. د غزې په 50 ورځني جنگ کې اسرائیل او حماس دواړو خپل بری اعلان کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي کوم زیر زمینی تونلونه چې د حماس جنګیالو ایستلي وو پر اسرائیلو باندې به د حملې لپاره ورنه کار اخیسته د عملیاتو په دوران کې تباه شو او حماسو نشو کولی اسرائیل مجبور کړي چې د غزې هوایي سمندري او ځمکنۍ محاصره پای ته ورسوي. د حماس اسلامي سازمان بیا وایي چې اسرائیل ته درانده پوځي تلفات واړول. 4 عسکري وژل چې د یهودي دولت لپاره د 2008 میلادي کال د جنگ نه وروسته د لومړي ځل لپاره دا تر ټولو ډېر درانه تلفات وو. خو د اسرائیلو په هوایي او ځمکنیو حملو کې د حماس د څو مهمو غړو په شمول 2000 فلسطینیان چې اکثریت یې ملکي وګړي وژل شوي دي او غټې غټې ودانۍ ونړېدلې. د جنگ په دوران کې د حماس جنګیالو د اسرائیلو جنوبي برخې او تل ابیب په سلګونو راکټونو باندې وویشت. د قاهرې په مذاکراتو کې اسرائیل موافقه وکړه چې غزې ته به د ساختماني موادو او بشري مرستو په لیږلو باندې پابندي نرمه کړي. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. ملګري ملتونه وایي چې د سوریې په روان کورنۍ جنگ کې په پراخه پیمانه د ملکي وګړو بشري حقوق تر پښو لاندې شوي دي چې اوس هم دوام لري. حکومتي ځواکونو او د رژیم مخالفانو دواړو د بشر په ضد جنګي جرمونه کړي دي. ملګري ملتونه وایي په کومو ساحو کې چې د حکومت ځواکونه پوځي عملیات کوي په خلکو باندې د حد زیات ناروا تیری کیږي، په ښځو باندې جنسي تیری کیږي او ځوانان په زور وړل کیږي. له بلې خوا پرون د لومړي ځل لپاره د حکومت دوو مخالفو وسلوالو ډلو د سختو نښتو نه وروسته 40 دولتي عسکر وژل او د اسرائیلو او د سوریې ترمنځ د ګولان لوړ څوکه ورنه ونیوله. په عین وخت کې د سوریې د رژیم او د اسلامي دولت د جنګیالو ترمنځ په مختلفو ساحو کې پرون جګړو دوام لره. ملګري ملتونه وایي چې د سوریې په جنگ کې 190,000 کسان د 13 کلونو مودې جنگ په دوران کې مړه شوي دي.